السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم، تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست. ویم په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د ننګرهار له زندانه په لادرکه شویو شاوخوا 200 بندیانو کې د داعش وسلوال غړي هم شامل دي. دا مو د سر موضوع ده. نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. صالح محمد صالح وایي.
د افغانستان حکومت وایي په روانه مشورتي لویه جرګه کې د سولې پر مسله هم بحث کیږي. د نړۍ ګڼ هیوادونه پر دې غور کوي چې د ماشومانو پر مخ ښوونځي څنګه بیرته پرانیزي. چین د ټیک ټاک اپلیکیشن د رانیولو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو هڅې یوه څرګنده سرزوري وبلله. د افغانستان جمهوری ریاست وی پر روانه مشورتي لوی جرګه کې د 400 طالبانو د خوشی کېدو ترڅنګ پر ځینو نور موضوعاتو هم بحث کیږي. د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی نن سیشن په کابل کې وکړ. فرانس ته ویل په دې جرګه کې به د سولې پر موضوع هم خبري وسی. یو دالې چې
د افغانستان خلک سره په سولې وایي، مهمه ده چې د افغانستان رسمش د افغانستان حکومت د خلکو استازو غږ واوري. په دې اړه بدایي چې د افغانستان حکومت
په پام کې دا مشورتي لویه جرګه را روانه جمعه په کابل کې پیل سي. د چارواکو په خبره چې احتمالا درې ورځې به دوام کوي. د دې جرګې په اړه نن په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت په حواله د سیمه ییز او نړیوالو سازمانونو او هیوادونو دوی آنلاین غونډې هم کیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی د لوی اختر په اول ورځ ویل چې د طالبانو د 400 بندیانو په حق له به مشورتي لویه جرګه پریکړه کوي. افغان چارواکو تر دې دمه د 15,000 طالب بندیانو له ډلې 400 نه دي خوشي کړي. د دوی په وینا چې دوی جرمي دوسیې لري. وسلوالو طالبانو بیا ویلي تر هغه چې د خوشحسو بندیانو شمیر یې 500 ته ونه رسیږي بین الافغاني مذاکرو ته نه کښینی. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ او چمن ترمنځ د ویش دروازه نن سهار د مسافرو پر مخ پرانیستل سوه. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د اوس لپاره لار یوازې د یوې ورځې لپاره خلاصه سوې.
شاوخوا 9:30 بجې د کندهار سپین بولدک لویه لار د پیاده مسافرینو پر مخ باندې خلاص شوله چې د ورځې د تر پایه د 6 بجو پورې به دغه دروازه د پیاده راشي تر چې پر مخ باندې خلاصه وي.
دغه لار شاوخوا شپږ میاشتې د دواړو غړو د مسافرو پر مخ تړل سوې وه او کله ناکله به د 2 ساعتونو لپاره پرانیستل سوه. د تېرې پنجشنبې پر ماښام د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د سپین بولدک او چمن ترمنځ په سفري سیمه کې وروسته له هغې وسلهوله شخړه وسوه چې په سلګونو ایسارو مسافرو د پاکستان پر تاسیساتو هجوم وروړ. دغې جګړې چې شاوخوا 4 ساعته دوام وکړ په نتیجه کې د چارواکو په خبره 14 ملکي افغانان ووژل سول او شاوخوا 80 تنه نور ټپیان سول. پاکستاني چارواکي بیا په خپل لوري کې د 5 ملکیانو د وژل کېدو خبره کړې ده. د دې پیښې د څېړنې لپاره د حکومت یو هیئت چې مشر یې د ملي امنیت شورا مرستیال صدیق الله فهیم کوي له کابله کندهار ته رسېدلی دی. د لغمان ولایت دوه امنیتي مسؤلان د اداري فساد په تور څارنوالۍ ته معرفي سول. د والي ویان اسدالله دولت ځینن سیشن به ازادي راډیو ته ویل چې تورن کسان به په عدلي او قضایي ادارو کې خپل سپیناوی کوي.
دولت شاه ولسوالۍ امنیه قومندان او د ملي اردو د ټولې قومندان له دندو لرې او څارنوالۍ ته ورپېژندل شوي دي. په دوی باندې د فساد او نورو برخو کې تورونه دي چې عدلي او قضایي ارګانونه به په دې اړه وروستۍ فیصله کوي.
د بدسل کې د چې د ازادي راډیو د خبريال په حواله سم د مخ کې په دولت چا ولسوالۍ کې یو اندازا چاودیدن کې تو کې ترنیول کې دوه روسه بیرته په پیسو خرڅ شوی وو. تورونو کسانو لا د دې قضیه په اړه سن دی ویلي. د ملګرو ملتونو د یو پټ راپور له مخې شمالي کوریا د اټومي وسلې د جوړولو لپاره خپل پروګرام پراخ کړی او ځینې هیوادونه باور لري چې پیونګ یانګ کوچنی اټومي وسلې جوړې کړي دي. د دې راپور له مخې چې د څېړونکو یوې خپلواکې ډلې برابر کړي او په موقتي ډول پټ یا محرم بلل سوی، شمالي کوریا احتمالا داسې واړه اټومي بمونه جوړ کړي چې د بالستیک توغندیو په سروکو کې ځایېدلی سي. رویټرز او د جرمني خبري اژانسونو چې اول یې د دې څېړنې خبر ورکړی وایي چې دغه راپور پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته چې 15 غړي لري وړاندې سوی او څېړنې د دې شورا د یو غړي هیواد د اطلاعاتو پر بنسټ ولاړې دي. شمالي کوریا تر اوسه شپږ اټومي ازموینې کړي چې وروسته یې د 2019 کال په سپتمبر میاشت کې وه. د نړۍ ګڼ هیوادونه پر دې غور کوي چې د ماشومانو پر مخ ښوونځي څنګه بیرته پرانیستل سي. د نړۍ په ځینو ساحو کې د کورونا پیښې په بې ساري توګه زیاتې سوي او هغه هیوادونه چې دغه وبای ماته کړې د بیرته ستنېدو بیره یې لري. د امریکا متحده ایالاتونه چې د نړۍ په سطحه د کورونا وایرس له کبله سخت ځپل سوی د مثبتو پیښو په شمیر کې د مثبتو پیښو شمیر په کې تر 4,000,000 زیات دی او په ځینو ایالتونو کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. د ښوونځیو مسؤلان د ښوونځیو د پرانیستلو پر بېلابېلو لارو چارو غور کوي. د امریکا د سری ناروغیو مخکښ متخصص ډاکټر انتونی فاوچی پرون په یو مرکه کې وویل چې دای د ښوونځیو د پرانیستلو پلوي کوي خو ټولګي باید د سیمو له وضعیت سره سم عیار سي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ښوونځیو فشار راوستلی چې باید بیرته پرانیستل سي. دا په نومبر میاشت کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ده لپاره په یوه لانجه بدله سوې ده. او چین د ټیک ټاک اپلیکیشن د رانیولو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو هڅې یوه څرګنده سرزوري بللې ده. دغه اپلیکیشن د یوه چینایي شرکت دی چې د لنډو ویډیوګانو لپاره کارول کیږي خو په وروستیو کې په امریکا کې د ملي امنیت د ملحوظاتو له مخې له څېړنو سره مخامخ دی. امریکایي چارواکو ویلي چې دغه شرکت د کارونکو پټ معلومات د چین له دولت سره شریکوي خو ټیک ټاک دا موضوع ردوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د ټیک ټاک لپاره د شپږو اونیو مهلت وټاکه چې د امریکا د برخې فعالیتونه وپلوري. ولسمشر ټرمپ ویلي د امریکایي شرکت مایکروسافټ لخوا دغه اپلیکیشن د رانیولو مخالفت نه کوي خو د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ وینبن نن په پیکینګ کې وویل چې د امریکا دا اقدام د نړیوال تجارتي سازمان له اصولو سره په ټکر کې دی.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د ننګرهار ځینې چارواکي وایي چې د ننګرهار له زندانه په تښتیدلیو شاوخوا 200 بندیانو کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې ځینې مهم غړي هم شامل دي. دا مو د سر موضوع ده. دا هم اوري چې د ننګرهار په محبس باندې د وړمې ورځې برید پر مهال شاوخوا 50 ملکان ټپیان شوي دي او 15 ملکان او پوځیان وژل شوي دي. د ټپیانو له ډلې یو هم 12 کلن جهان زیب دی چې د ننګرهار په روغتون کې له ازادي راډیو سره خبرې کړي.
کور ته ختلو بس یو درم شو درم سره بس چاري ماري رال کباړ هر څه خو روانه شو څنګه سترګې راوغړول ستامه کې هم.
په همدې ارتباط مو د افغانستان د دفاع وزارت له مرستیال شاه محمود میاخیل سره هم خبرې کړي دا چې داعش څنګه د دوی په خبره له مات خوړلو وروسته بیا هم د بریدونو په ترسره کولو برلاسه دی. ښاغلی میاخیل ځواب وایي
د داعش د خراسان مرکز په بندر او دغه سیمو کې وو دا ټول ونیول شول او له منځه لاړو. دا په حقیقت کې د دوی لپاره لویه ماتې ده.
لغزنی هم راپور لرو چې په اندړ ولسوالۍ کې طالبانو خلکو ته ګواښ کړی چې د دوی له اصولو سره سم دې ژوند وکړي. واحد الله د اندړ اوسیدونکی دی.
په دې وروستیو کې وسلوال طالبانو په اندړ ولسوالۍ کې په جماعتونو همداشان په عامه ځایونو کې اعلانونه کړي دي، اعلامیې خپرې کړي دي چې ځوانان دې له ځان سره غټ موبایلونه نه ګرځوي، رنګه کالي دې نه اغوندي، ګیره به پرېږدي، خپل ویښتان به لنډوي.
ازادي راډیو ته غوښتل مړی راپور له ننګرهار له رود ننګرهار په محبس باندې وړم ورځ داعش یا اسلامي دولت ډلې بریت کړی او دغه بریت په نتیجه کې د دې ترڅنګ چې 15 ملکان او پوځیان وژل شول او شاوخوا 50 نور ټپیان شول د ننګرهار چارواکي وایي چې له 200 زیات بندیان تښتیدلي هم دي. اوس تازه راپور دادی چې په دغو تښتیدلو بندیانو کې ځینې د داعش یا اسلامي دولت ډلې مهم غړي هم شامل دي. د ازادي راډیو خبریال امید زهیرمل له ننګرهار په دې اړه راپور رالیږلی.
د ننګرهار پر محبس لبریدی یو ورځ وروسته لا هم د هغه څه د پاسه 200 بندیانو په اړه معلومات نشته چې د جګړې پر مهال له دغه زندانه تښتیدلی دي. که څه هم ځایي مسولین د پلټنې له هر څه خبر ورکوي خو یو سرچینه ازادي راډیو ته وایي په لادرکه کسانو کې داعش وسلوال هم شته. د سرچینې له قوله پورو کو بندیانو کې ډیر شمیرې داعش وسله وال دي. د ننګرهار چارواکي که څه هم مني چې د برید پر مهال زندان کې د داعش ډلې غړي بندیانو، خو د کرشمیر په اړه څه نه وایي. د ننګرهار د والي ویانات او الله خوږیاني ازادي راډیو سره په خبرو کې دا هم ونه ویل چې لا هم په لادرکه بندیانو کې د داعش څومره کسان شامل دي.
ولی یو شمیر نشته دی دغوی په اړه یو ځلې هغه تحلیل پکار دی چې وګورو چې څوک پکې. خو په ننګرهار محبس کې داعش طالب ترڅنګ نور جرمونو والا بندیان و. د بورس چې کله څېړنې نهایي شي معلومیږي به چې څومره داعش یا نشته طالب نشته دی یا نور کوم جرمونه چې کړي وو بندیان و، دا به وروسته روښانه کېږي. ولې و
د ننګرهار پر محبس د اکشن بی د برید مسؤلیت داعش ډلې منلی او وایي توانېدلي چې د برید پر مهال خپلې ډلې ته منسوب کسان له زندان وباسي. که څه هم افغان حکومت وړاندې ویلي وو چې داعش ته یې په افغانستان کې ماتې ورکړي، خو اوس یې یو ځل بیا د فعالیت په اړه له څېړنو خبر ورکوي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي:
خو دا یک شک دی چې داعش در شرق افغانستان شکست خورده او شکست خورد و یک افراد اشخاص حال زیر پرچم داعش دسته حملات می زدن و مسئولیت حملات می گیرن. خب اینا همش بررسی میشه. وضعیت شرق بدون شک ما دوباره بررسی خواهیم کرد. در هر جایی که موجودیت گروه و یا هر گروه توریستی احساس شود، نیروهای تیم ما در برابرشان بی‌تفاوتی نخواهیم کرد.
بلخوادی یوشمیر بندیانو کورنۍ وای د خپلوانو مړی او ژوند ته یو رکتې
تاسو پرون سار راغلم او د تر ماخامه پوری خو ماخام نو ورسته لاړو کوړتا سبي بیا په وخت راوتلې ولته اول دروازه نه خلاصوله تر جوبه جو پری ورسمه شروع سي رسمه شروع سوم کتر وسند په انتظار نو شو.
د ننګرهار پر محبس بری دی ولس دای خو سوال الخوادی اکشن به پورز وشو او لې وی ساتنه ختی ورسته پایته ورسید. په دې پیخه کې د ملکیانو امنیتی ځواکونو او بندیانو په ګډون 15 و وژل شول او 30 نور تپیان شول. امید زهیرمل، آزادی رادیو.
په ننګرهار کې پاتې کیږو. د آزادی رادیو خبریال سهارګل امیرزاده د ننګرهار مرکز جلال آباد روغتون ته تللی دی. هلته د ننګرهار په محبس باندې د داعش اسلامي دولت ډلې د ډله ییز برید او تر هغه مخکې د موټر بم د چاودنې ټپیان بستری دي. له هغې ډلې امیرزی د جهانزیب په نوم له یو ماشوم سره خبرې کړي دي چې په دې برید کې ټپ شوی دی. همدارنګه د جهانزیب او شاکر پلار یوسف خان هم په دغه راپور کې غږېدلی او وایي چې دواړه زامن یې د کار په وخت په دغه برید کې ټپیان شوي وو. د سهارګل امیرزی راپور د جهانزیب او شاکر د پلار یوسف خان په غږ پیلېږي.
د جهانزیب او شاکر پلار یوسف خان وایي زامن یې د اختر په درېمه ورځ په خپل کار پسې وتلي وو چې د بیرته راتګ پر مهال په چاودنه ور برابر شول.
زما نوم یوسف خان دی، د پچیراګام اوسیدونکی او دغه ماشومان تاسو ګورئ دا زما بچی مې دي او به دغه ته د خوار غریبي کو خپلې غریبۍ ته راوتلي او بس دغه ته بله ورځ په مابس باندې چې حمله وشوه په دغه اول انفجار کې زموږ دا ماشومان ولګېده او یو بیچاره دی خدای وبخښي شهید شو. داسې 14 کاله عمر وو او دغه نور ګوري 13 کاله 14 کاله عمرونه دي او به ډېر د خدای بیچاره غریبانان یو نه څه وسه لرو همدغه مدنا پکې خلک وو بس دا همره نه داسې مات ګوټ شو.
یوسف خان وایي له ناچاري ورځې د اختر خوښۍ نه دي لیدلي او د لوی اختر درې واړه ورځې په بټیکوټ کې د هندوانو په پالیزونو کې مزدوري کړې ده. دی د پیښې په سبا خبر شو چې زامن یې ټپیان شوي او روغتون کې دي او د ګاونډي په 500 افغانیو پورې د خپلو بچو د چپرکټ سرته ځان ورساوه.
دغسې حالات ته چې به زه سار خبر شوم چې رالم به دا ماشومان هغه و بیا یو ګاونډي ته ورغلم هغه نه مې پیسې راواخیستې او 500 روپۍ قرض یې راته راکړې. دا اوس مې هم ګورې عجیبونه د خدای ملنګ یم اوس هم دا تشجب ګرځم.
12 جهانزیب د پیښې په اړه د خپلو سترګو لیدلی حال وایي.
کباړه پس راغلی و بس نو چې اختر ورغه ورځې وي ایسته څنګه کور ته ختلو بس یو درم شو درم سره بس چارې ماری رال کباړه هر څه خواروانه شو. کباړه سره مو غوښه چا خیراتي غوښه راکړې وه ایسته هغه هم راړه او کباړه هم راړو ما څنګه سترګې راوغړولې سې تامه کې وم.
وړمه ورځ د اختر په درېمه ماښام مهال د ننګرهار په عمومي محبس ډله ییز برید وشو چې پکې 15 کسان ووژل شول او 30 نور ټپیان شول. د معلوماتو له مخې په وژل شوو ټپیانو کې تر ډیره ملکی وګړي وو چې ماشومان هم پکې شامل وو. د جهانزیب او شاکر کاکا لال وزیر وایي وریرونه یې نستی د خار په واټونو او کوڅو کې کباړ ټولولو ته اړ کړل. خو نن دا حال دی. د ننګرهار پر عمومي محبس برید نه یوازې یوسف خان بلکې د ده په څیر لسګونه نورې کورنۍ هم د غم په ټغر کې نیولې دي. په دغه برید کې چې نږدې شل ساعته یې دوام وکړ، د ماشومانو په ګډون شل تنه ملکیان، دوه نظامیان او درې تنه محبوسین وژلي دي. دغه برید د تیر یک شنبه په ماښام پیل او د دوشنبه په مازیګر مهال پای ته ورسید، چې په خپل بڼه کې د هیواد په کچا تر ټولو اوږد برید یادېدلی شي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.6 منځنۍ څپه او FM 100.15 باندې اوري. اوس هم د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر او لمړي مرستیال شاه محمود میاخیل سره ځانګړي مرکه درته خبرو. ښاغلی میاخیل وایي داعش یا اسلامي دولت ډلې په ننګرهار کې ماته خوړلې، خو لا هم د ځینو ترهګریزو بریدونو توان لري. د دفاع سرپرست وزیر او لمړي مرستیال ښاغلی میاخیل دا خبره نن په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وکړه. د داعش اسلامي دولت ډلې خراسان څانګې ISK د ننګرهار په محبس د وړمي ورځې ډلې برید مسولیت منلی. په دغه برید کې چې یو لسو ترهګرو پکې لاس درلود او ټول سره وژل شوي وو، 15 ملکان او پوځیان یې ووژل او شاوخوا 50 نور ټپیان شول. د برید په مهال څه باندې 200 بندیان هم تښتېدلي چې د راپورونو په اساس پکې د داعش غړي شامل دي. له شاه محمود میاخیل سره اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې پوښتنه کړې چې که داعش ماته خوړلې وي څنګه د لویو بریدونو د ترسره کولو توان ورسره پاتې دی.
په ننګرهار کې مثال ندی و، جغرافیا په لاس کې و، ولسوالۍ په لاس کې وې، مرکزونه یې درلودل. د ISK یا د داعش د خراسان مرکز په بندر او دغه سیمو کې و، دا ټول ونیول شول او له منځه لاړل. نو دا په حقیقت کې د دوی لپاره لویه ماتې ده. اما دا چې هغه سلیپنګ سیل چې ورته وایي یا هغه واړه حلقې، یعنی 15 کسه تصمیم نیسي، نو دا خو تهدید د منځه تللی نه دی. ځکه چې اوس هم موږ یو نایلان شوي جګړې سره مخامخ یو، مختلف توریستي ډلې دي، یوازې داعش نه دی، دلته نورې مختلفې ډلې دي چې په ننګرهار کې هم موجودې وي. دلته سازمان یافته جنایي ګروپونه دي. دلته
میاخیل صاحب، کله چې لس 15 کس سره یو ځای کیږي او یو تورسي برید کوي او په مخنیوي کې امنیتي ځواکونه پاتې راځي، فکر نه کوي چې دا د افغانستان د امنیتي ځواکونو ضعف هم ښیي؟
دا یو طرف ته که ضعف پورې، بل طرف ته داسې پیښې کیږي، یعنی دا داسې نه ده چې یوازې په افغانستان کې ده یا په ننګرهار کې او یا په نورو سیمو کې وي. 15 کسه یو ځای کیږي او یو تصمیم نیسي او یو قتل کوي، یو تخریبي عمل کوي،
یو موټر بم حمله کوي، یو خار ته موټر بم راوړل کیږي، او امنیتي ځواکونه او دفاعي ځواکونه مثلا چې په خار کې د امنیت لپاره دي مخنیوي نشي کولای. بلې،
ګوره دا خلکو په دغه سیمو کې اوسېږي، لوی شوي دي، جغرافیا ورته معلومه ده، جنګېدلي دي. نو په دې خاطر باندې دا چې لسګونو مخه نیول کېږي، دا هم باید سړی هغې ته هم انعکاس ورکړي. په همدغه ننګرهار کې څوم موټر بم حملې د منځه ونیول شوې، تقریبا زه چې هلته ومه 1.5 د انتحاري حملو مخه نیول شوې ده، واسکټونه نیول شوي دي، نفر به سر نیول شوي دي. نو زمونږ امنیتي او دفاعي قوتونه شپه او ورځ خپل هغه زحمت وکاږي. البته نیمګړتیاوې هم لري، دې چې زه بعض ځایونو کې به غفلت هم کېږي، بعض ځایونو کې به نیمګړتیاوې وي، اما بیا هم دا مهمه ده چې په داسې حالاتو کې ولسونه هم د امنیتي او دفاعي قوتونو سره همکاري وکړي، که مشکوک څوک ګوري خبر ورکړي،
او امنیتی او دفاعي قوتونه او محلي ادارې هم باید د وسلو سره مستقیم تماس وساتي تر څو چې دغه سپیه خو مخنیوي په شریکه سره وکړو.
نو دا زیاته مهمه ده خغلی میاخي لغه دا چې فکر کوي د داعش د فعالیتونو ملاتړ څوک کوي په ځانګړي ډول په ننګرهار کې، ځکه د داعش ډله په څو ځلي تاسو په خپل وینا باندې مشاغه وخت کې د ننګرهار والی وي چې ماته خوړل مات سره مخ شوي، بیا څوک داعش ډله په دغه ولایت کې پیوړی کوي او تر شا یې ولاړ دي؟
خو تاسو ته معلومه ده چې اول خدای ده چې دغه یو ایدیالوجي ده او دوی خپل ځانونه وژني او دوی خپل دغه داسې وایي چې تر قیامته پورې باید جهاد روان وي او د قتل و قتال مسایل روان دي. نو دا یو بله مفکوره ده. نو په دې خاطر باندې تمویل کوونکي د دې خو موږ تاسې پوهیږو چې د مختلفو اړیکې یعنې حلقې د هیواد کې یعنې بیرون هم وجود لري او د هغې نه هم الهام اخلي او په عین حالت کې دی خپل مدارک د جنایي لارې نه د قاچاق د مواد مخدر نه د اختطاف نه د نورو غیر قانوني لار نه دی ونه لاس سره وړي د معدنو نه نور شان نه. نو دا پاکت کې یو جنایي ګروپ هم دی او توریستي ګروپ هم دی او ایدیالوژي ګروپ هم دی.
د افغانستان د دفاع وزارت له اوسنی سرپرست او لومړی مرستیال شاه محمود میاخیل سره مو د ازادي راډیو ځانګړي مرکه واورید. ښاغلی میاخیل د ننګرهار د برید پاړه باندې خپل ورستای دریز لمک سره شریک همدارنګ دا چې د دې خبره داعش کڅام په ننګرهار کې ماته خوړلې او تر ډیره پورې دا ډله لمنځه تللې، خو بیا هم د دې ډلې ځینې وړې کړې د بریدونو د ترسره کولو توان لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتو سم ورزو. غزنی ته په غزنی کې خلک شکایت کوي چې طالبانو په ځینو سیمو کې محدودیتونه لګولې دي. دوی وایي طالبان له خلکو غواړي چې سندري و نوري، سمارټ یا خ موبایلونه چې غټي شی ولري و نه ګرځوي، ګيري و نه خري، تیز رنګ او تنگ کالي و نه غوندي. همدارنګه ځینې نور مسایل هم چې طالبانو خلکو باندې بندیزونه لګولې په غوځینو کې د تطبیق وختنه کړي ده. خو وسلوال طالبان بیا د خبرې ردوي او وایي موږ چاته دغه ډول سپارښتنې نه دي کړې. حبیب الرحمن تاثیر لغزنی راپور را لګلای چې دی یوې سندری باندې پیلېږي، البته دی یوې سندری په لنډه برخه باندې.
سندری او ریدل، سمارټ موبایلونه ګرځول، ژیری خریل، تیز رنگ او تنگ کالی اغوستل، ټیټی پایڅې ګرځېدل، ډولی وېښتان جوړول او داسې نور هغه څه دي چې وسلوالو طالبانو ور باندې بندیز لګولای دی. د غزنی داندړو د یکو ځینو نورو ولسوالیو اوسیدونکي وایي وسلوالو طالبانو په جماعتونو کې په سپیکرونو کې اعلان نه کړي او دغه محدودیتونه یې ور باندې لګولې دي. د یوای طالبانو په خپلو اعلانونو کې ورته ویل دي چې په ټیپونو او موبایلونو کې به یوازې د طالبانو ترانی اوري. د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکو واحد الاوایي
په دې ورسته کې وسلوال طالبانو په اندړو ولسوالۍ کې په جماعتونو همداشان په مزایونو کې اعلانونه کړي دي، اعلامیې خپرې کړي دي چې ځوانان دي لزان سره غټ موبایلونه نه ګرځوي، رنګه کالي دي نه اغوندي، ګیره به پرېږدي، خپل وېښتان به لنډوي. نو طالبان فکر کوم په دې کارونو سره غواړي د ځوانانو فردي ازادي ورمحدوده کړي.
دا ګیرو ولسوالۍ اوسیدونکی زین الله هم وایي
دې ورستیو کې طالبانو اندړو او یو شمیر نورو ځوانانو ته خبرداري ورکړی دی چې لنډ کالج جوړ نکړي، ګیره یې باید سنتو برابر وي، وېښتان باید لنډ کړي، موسیقي لاورېدو ډډه وکړي، غټ ټلیفونونه ونه ګرځوي.
وسلوال طالبان بیا دا خبره ردوي. دا دغه ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل موږ هیڅ چاته دا نه دی ویلي. سیمه ایز حکومتي چارواکي بیا وایي وسلوال مخالفین په دې کارونو سره د ځوانانو د پرمختګ مخه ډپ کوي. د غزنی د والي ویندوی واحد الله جو مزاده وایي طالبان غواړي چې ځوانان په خپل انحصار کې وساتي.
دی تل هڅه کوي چې ولسونه تر خپل انحصار لاندې راولي. په ټلیفونونو باندې خېډر خوانه محدودیتونه وزر کړي او په دې خاطر چې ګوکې یو ځوان له انټرنیټ سره آشنا کیږي، کله چې له انټرنیټ سره آشنا سو نړۍ پیژني، کله نړۍ چې سره آشنا سو نو هوښیاري، کله چې هوښیار سي نو بیا د دې هغه خبره او هغه څه نه باندې چلیږي.
دا غزنی ولایت اوسیدونکو په ځانګړې توګه ځوانان وایي طالبان باید د دوی فردي او ټولنیز ازادي محدود نه کړي.
ازادي راډیو ته غواړم تاسو هم د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ یو تفریحي سیمه در پیژنو. سپینه شګه ته د سیمې اوسیدونکي او لرو بره ګڼ خلک ورځي او د اوړي په دې موسم کې تفریح او ساتیرې پکې کوي. دلته په بیلابیلو مناسبتونو خلک ټولیږي او تفریح کوي، خو د لوی اختر په ورځو کې په دې ځای کې بیروبار زیات و چې د خلکو دغه غونډې او تفریح بې ساري بلل شوې ده. په دې اړه باندې خان محمد سیند یو راپور جوړ کړی.
دلته د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ په سپینه شګه کې د بیلابیلو ولایتونو په زرګونو کسان میلې ته راغلي سره خاندي او خوشحالي کوي. که څه هم په سپینه شګه کې دولت او خصوصي سکتور کوم پراختیایي کار نه دی کړی، خو یاده سیمه طبیعت دومره ښکلې کړې چې سړی اړباسي یو ځل ورشي او په پاکه فضا شنه سیمه په نخترو سیړیو پټو غرونو کې څو شیبې تیرې کړي. سپینه شګه د غره په لمن کې پراته ده او پراخه ورشوې هر کال د اخترونو د میلو کوربنه وي. سپینه شګې ته د پکتیا له ګردیز نه راغلی نقیب الله ازادي راډیو ته وایي.
خلک ډیر مینهنان خلک مونږ ته ډیره مینه راکړله. باید ټول خلک د پکتیا ټول ولس باید د ځاځیو رقم ولس پر کم ته شي او خپلې پکتیا ته خدمت وکړي، ځکه چې د وطن په آبادولو کې د مونږ ټولو ځوانانو یو حق ده. که چیرته وطن ته خدمت ونه کړو بس وطن پکتیا به مو هماغسې ګډوډوي.
د ځاځي اریوب ولسوالۍ سپینه شګه د ډیورن کرښې ته څیرمه پرته ده او ډیر ځلې ورته د تفریح لپاره د پښتونخوا له ځینو سیمو نه پښتانه هم راځي. د ځاځي اریوب د ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په وروستیو کلونو کې د امنیت ستونزه هم کمه شوې او خلک لیواله دي په سپینه شګه کې دولت او خصوصي سکتور پانګونه وکړي او پراختیایي کارونه پکې پیل کړي. د سیمې اوسیدونکي او د سپینه شګې میلې ته راغلی یو کس ازادي راډیو ته وایي.
دلته په نکونو خلک راغلي، امنیت دی، ځاځیو کې هیڅ مشکل نشته دی. موږ دغه په کلکه غوښتنه ده چې موږ ته دا پارک سر تر سره جوړ کړي چې موږ ټول دلته موږ د ساتیرۍ دپاره ارسو. دا یوه ډېره د خوشحالۍ ورځ وه، داسې خوشحالۍ ورځې به نور هم مخې ته راشي، خدای در ولي.
د سیمې بل اوسیدونکي وایي د سپینې شګې ښکلي طبیعت ته په کتو دولت ته پکار ده چې په یاده سیمه کې د سیالانیانو لپاره هوټلونه او د خلکو لپاره مارکیټونه او دوکانونه جوړ کړي چې خلکو ته پکې د کار زمینې برابرې شي.
دلته موږ ته دولت پکار ده چې هوټل جوړ کړي، دوکانونه جوړ کړي چې کاروبار د غریبو خلکو کاروبار روان شي. دومره موټر ارزي چې اندازه یې نشته، دومره سوداګري کوي چې کلتور خپل کده دلته به ډالر شروع شي.
د پکتیا والی حلیم فدایی د ځاځي اریوب د اوسیدونکو د دې غوښتنې په اړه چې سپینه شګه دی په ملي پارک بدل او پراختیایي کارونه د پکې پیل شي ازادي راډیو ته وویل.
د پکتیا دی ولس دا غوښتنه به موږ له مسؤولو مرکزي ادارو سره تعقیبوو. موږ اگر چې خپل اداري جلسه کې هم د چاپیریال ساتنې ادارې ته دنده ورکړې ده چې د دې سیمې د ملي پارکېدلو په امکاناتو باندې یوه طرحه جوړه کړي او هلته به د دې په نتیجه کې کاري فرصتونه رامنځته شي، چې امید دی د کاري فرصتونو سره دا په امنیت باندې هم ډېر ژور اغېز لري.
سپینه شګه یوازینی سیمه نه ده چې د میلو او ساتیرو جوګه ده، بلکې د افغانستان ډیری سیمې طبیعت په خپل ښکلې کړي او د کال په څلورو ډولونو کې څلور ډوله ښکلا لري. خلک وایي که سوله ټینګه شي او دولت دغو سیمو ته پام وکړي پر کورنیو سیالانیانو سربیره به د سیمې او نړۍ د هیوادونو د سیالانیانو قربانۍ وي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غواګست. د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې نوی تعلیمي کال پیلېږي. دا چې د کرونا وبا سره سره خلک ښوونځیو ته د خپلو ماشومانو د استولو په اړه باندې څه اندېښنې لري او په څه شکل مکتبونه یا ښوونځي بیرته پیلېږي، په دې اړه تفصیل له اجملان دورو.
په اروپا او امریکا کې په
اگست میش کې عموما خونځي په بیلابیلو تاریخونو پرانستل کیږي. د امریکا متحده ایالات په نړۍ کې تر ټولو زیات کرونا ځپلی دي. دغلته تر اوسه 4,000,000 کسان په کرونا اخته شوي دي. څو ایالتونه چې د کرونا وایروس لا هم پکې ډیر خپریږي او په خپرېدو دی، د مکتبونو د پرانستلو لپاره بیلابیل چلندونه غوره کړي. د امریکا په حکومت کې د ساري ناروغیو لوړپوړي متخصص ډاکټر انتونی فاوچی د دوشنبه په ورځ مرکه کې ښوونځیو ته د زده کوونکو د ستنېدو ملاتړ وکړ، خو ټینګار یې وکړ چې دا چاره باید سیمه ییزو شرایطو پر بنسټ ترسره شي. له امریکا خوا په جرمني کې پرون د لومړي ځل لپاره په میکلونبرګ ایالت کې د دوبیل رخصتۍ وروسته لسګونه زره زده کوونکي ښوونځیو ته ستانه شول. دا د جرمني له 14 ایالتونو لومړنی هغه دی چې په مارچ میاشت کې دغلته د تعلیمي ادارو له تړل کېدو وروسته ښوونځي پرانیسي. په لاتین امریکا کې په ګڼو هیوادونو کې د کرونا وایروس د زیاتې خپرېدو له کبله ښوونځي په آنلاین توګه او یا هم د ټلویزیونونو له لارې پیل شوي.
چلو ریمی بجی دی لنډ خبرونه له صالح محمد صالح اورو.
د افغانستان جمهوری ریاست وی پر روانه مشورې د لوی جرګه کې د 400 طالبان دیانو د خوشی کې دو ترڅنګ د سولې پر مسله هم له برخوالو سره خبرې کیږي. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ او چمن ترمنځ د ویش دروازه نن سهار د مسافرو پر مخ پرانستل شوه. د ولی ویاند وی چې دغه لار به د اوس لپاره یوازې د وی ورځې لپاره پرانستې وي. په لغمان ولایت کې دوه امنیتي مسؤلان د اداري فساد په تور څارنوالۍ ته معرفي سول. د ولی ویاند وی چې دغه کسان به په عدلي او قضایي ادارو کې خپل سپیناوی کوي. د ملګرو ملتونو د یو پټ راپور له مخې شمالي کوریا د اټومي وسلې د جوړولو لپاره خپل پروګرام پراخ کړی او ځینې هیوادونه باور لري چې پینګیانګ کوچنی اټومي وسلې جوړې کړي دي، خو شمالي کوریا دا تورونه نه مني. د نړۍ ګڼ هیوادونه پر دې غور کوي چې د ماشومانو پر مخ ښوونځي څنګه بیرته پرانیزي. د نړۍ په ځینو ساحو کې د کورونا پیښې په بېسارې توګه زیاتې سوي او هغه هیوادونه چې دغه وبا یې ماته کړې بیره لري چې شاید چې کورونا وایرس بیرته په دغو هیوادونو کې بیا خپور سي. او چین د ټیک ټاک اپلیکیشن د رانیولو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو هڅې یوه څرګنده سرزوري وبلله.
کولای شي د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس دویمه نیمایي پیلېږي. په دویمه نیمایي کې د ازادي رادیو دونیز پروګرامونه د ښځو لپاره ځانګړي خبرونه نیمه نړۍ او د ګوډي اچار تفریح پروګرام.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځکننه زم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست. د دې ونی د خبرونه موضوع مو د خزي او خاوند ترمنځ د خبرو او رازونو پټول دي. یو شمیر نارینه او خزینه په ګډ ژوند کې ځینی خبرې له یو بل نه پټوي او ځینی پټ کارونه تر سره کوي. دوی په دې باور دي چې دا د هر چا حق دی چې خصوصي حریم بلري. د خزي او خاوند ترمنځ د خصوصي رازونو شتون تر کومې پر ځای دی.
د خزي او میړه رازونه باید سره یو وي او یو هم دي دروغ نه باید سره وي.
د خصوصي رازونو درلو